السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وی په دې خبرونه کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واوري. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندری جادوګری هم لرو چې هارون بادشاه جوړه کړې ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د ولسمشر ټرمپ د بیان پر پرګون کې ویلي د پاکستان مشران باید له دې زده کړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسي کار نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغانستان حکومت او سوال طالبانو ترمنځ به په 500 میاشتو کې د سعودي تړون وسی. د یمن حوثي یاغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میسایل بریدونه دروي. اوسم تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د ولسمشر ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي د پاکستان مشران باید له دې زده کړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسی کار نه کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي ول پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو او حقانی نتورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. د دې په جواب کې د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي دا د هغو پاکستانیو لپاره یو درس دی چې د 10 سپتمبر تر پریښې وروسته د امریکا په خوشحالولو لګیا دي. هغه زیاته کړه تاریخ ثابته کړي چې د خوشحالولو تګلاره کار نه کوي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد لال قاعده سر په مرستو هم تورن کړ او زیاته کړه په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو له لوري په بټ آباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهور فوج اکیډمي سره نږدې اوسېدلی. د خبر انتظامی چارواکي وایي تر خبرو اترو وروسته پر تورخم دروازه د کلیرینګ ایجنټانو هړتال ختم شوی او افغانستان ته د مالونو وړل راوړل سر لننه بیا پیل شوی دي. د هړتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو پیل کړی وو چې د چارواکو په وینا د پېښور په کسټم هاوس کې د کسټم له چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړ. کسټم کلیرینګ ایجنټان وایي د غوښتنه لري پر تورخم دي آنلاین یا انټرنیټ له لارې کسټم ختم کړل شي ځکه چې هلته انټرنیټ نشته چې له وجې په برامداتو او درامداتو کې کمای راځي. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې پر خوراکي توکي دي په تورخم کې نه بلکې په ګودامونو کې دوا وپاشل سي او دارنګ په وار وار د تلاشي عمل دي ودرول سي. دوی وایي چې چارواکو سره ځینې غوښتنې منلې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د اوس د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو نیوکه کړې دي. د پداسال کې د چې وزیر اعظم عمران خان د یوه د اقتصادي حالت شکول په لټ کې د ایتوار پروز د متحده عرب اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته پوښتنه کول د اوسنی حکومت راتلو سره ګراني زیاته شوی او لسی خلګو د او لس لسون سر مخامخ دی.
تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی. بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی. هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځانوجنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي.
د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز مشر مشاهد حسین پرون ماښام مشالې ټول اوسنۍ حکومت د اقتصادي ستونزو لپاره کاري ډله او پلان نه لري. خو د خزانه وزیر اسد عمر پرون ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو ځخه یو ارب ډالر به نن د پاکستان خزانه ته ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمان خلیزاد وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ به په 500 میاشتو کې د سولې تړون وسی. خلیزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په مهال ول هله څرګندوي چې طالبان او دولت په د ولسمشری ټاکلو مخکې پر سولې تړون ته ورسی شي.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل شي.
خلیزا زیاته کړه له ټولو خواو سره خبرې کړې. امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي. طالبان هم یو مرکچی پلاوی ټاکلی او افغان حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د افغانستان حکومتي سرچینې پرون مشالې ډول نن شای ارګ په دې اړه خپل دریځ اعلان کړی. د ننګرهار چارواکي وای 15 داعش وسلوال افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار ولایت او د اطلاعاتو مسول اتاولا خوګنی پرون په جلال آباد کې خبرالان تول له حکومت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بیلابیل ولسوالۍ استوګندي خوګنی ول. حکومت د ننګرهار په غوسم کې ژمنی عملیات شروع کړي او یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې په خوا په کې داعش وسلوالو په پراخه کچه شتون درلود. په غونډو کې د سولې پروسې سره یو ځای شوي وسلوال هم موجود وو. دوی ویل د داعش وسلوالو له کړنو تنګ شوي ول ځکه یې وسلې کششولې او د سولې پروسې سره یو ځای شول. د یمن حوثي یاغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې اتحادي ځواکونو د یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول. ملګرو ملتونه هڅه کوي د خبرو اترو لړۍ بحاله کړي چې دا رنګه درې کلنه جګړه چې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورینې رامنځته کړي پای ته ورسېږي. د جګړې له وجې تر 300 زیاتو یمنیان وژل شوي او په میلیونه کسانې له لوږې سره مخامخ کړي. د حوثیانو د لوړپوړي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي ویلي د حملو درولو فیصله یې د ملګرو ملتونو استازي مارټن ګریفتس سره تر رابطې کولو وروسته وکړه. په بیان کې ویل شوي که سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ته سولې غوښتونکی وي نو د ایران ملاتړ حوثي یاغیان د یو پراخې ډزبندۍ لپاره تیار دي. د فرانس ولسمشر امانول ماکرون وبرون په برلین کې ویلي جرمني او فرانس باید د اروپایي اصلاحاتو په پروسه کې د پرمختګ یوال لپاره رول ولوبوي. نوموړي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړو غږ کړی چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره تګلارې جوړ کړي. ماکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ټول دا د جرمني او فرانس ذمه‌واري ده چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم رابعه کرم خان د موسم او کرنسۍ حال ورکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 133.20 روپۍ خرڅ کیږي او په 134.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 121.25 روپۍ او په 122 روپۍ. یو یورو په 125 روپۍ او په 125.20 روپۍ. یو ریال په 50.25 روپۍ او په 50.20 روپۍ. یو درهم په 46.20 روپۍ خرڅ کیږي او په 46.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 6 وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پانه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پرونه خبرونه کې باور پاکستانی چارواکي وایي د ولسمشر ترامپ دا بیان چې پاکستان د دوی مرستې ترلاسه کړي خو کومک یې نه دی کړی د خفګان وړ دی. د قبایلي ځوانانو یو پلاوی تاسو له امریکا ستون شوی و به یې وره چې دوی هلته څه ولیدل.
مسلمان دے کہ ہندو دے کہ ہر سوک دے ال تے سوک ستا جامو تا ستا گاڑی تا ادیشن تے نو گوری ال تے دیدہ گوری جتے دے انسان دے پرسونا بہتری او سمرتا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے
ل کروندګرو سره د پاکستان او استرالیا حکومتونو د مرستو په برخه کې نن په کوټه کې یو غونډه شوې ده.
په دا کې هغه ډیسټریکټ چې کوم د پاکستان تر غوډو غریب ځلی دي په دا ځلو کې موږ دا کار کوو چې ځمیدارانو کاروبار دونه پر مخ بوزو چې هغه د مارکیټ سره منسلي کسي.
او نیس پروګرام سندرې جادوګری کې بعد کندهاري موسیقي او د دې سیمې د هنرمندانو په اړه وره. ټوټر باندې لیکلي دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو ورسو د خبرونې لمړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا بیان چې پاکستان د امریکا لپاره اس نه دی کړی د افغان وړ دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په پاکستان د سلګونه ملیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې پاکستان د امریکا لپاره اس نه کوي او حکومت یې لال قاعده له مشر سره مرسته کړې وه او هغه یې پټ ساتلی وو. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا بیان چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی د هغو پاکستانی مشرانو لپاره هم یو سبق دی چې تل یې د امریکا د خوشحالولو لپاره کار کړی دی. شیرین مزاری وړاندې ویلي د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښې وروسته پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. امریکا ناقانونه ډرون بریدونه کړي او خلک یې وژلي. مزاری په بیان کې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې د پاکستان د قربانیو لیست نه ختمیدونکی دی. د نوموړي دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د فاکس خبرې ادارې سره په یوه مرکه کې وویل امریکا د پاکستان سره هر کال د اربونو ډالرو مرسته کوي خو په بدل کې پاکستان هیڅ نه دی کړی او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې هم په خپل هیواد کې پټ ساتلی و. په دغه مرکه کې ولسمشر ټرمپ وویل د پوځي اکیډمۍ سره خوا ته بن لادن اوسېدو هر چا ته پته وه. هغه هلته په آرام ژوند کاوه. مونږ پاکستان ته 1.3 اربه ډالره د کال ورکول چې کومې به اوس مونږ نه ورکوو ځکه چې دغه هیواد زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکی بیرسټر زاهد سعید وایي امریکا د هغو تیرو وختونو ذکر کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد په نړیواله جګړه کې تر ټولو زیاتې مرستې هم پاکستان کړي دي.
د امریکن چې دی نو دی ډېر زیات انګریټفل خلک دي. ګوره پاکستان خپل ریلیشن شپ افغانانو سره خراب هم په دې کې یعنی جنرل خلکو سره چې د امریکنانو لای فیسیلیټیز ورکړل نو دا عجیبه فیسیلیټیز ورکړیو. یو خو ترانزیت فیسیلیټیز وو بل دا د دې ډرون سره راتلل نو هغه خلاف هیڅ اکشن وانه غشته. بل خبره ده چې دا پټرول وغیرہ ټول ورته څوک ورکوي دا ټول پاکستان ورکوي نو فوډ آیټمز ویټ خو دې خو نه دي او اوس خو تعلقات صرف ترانزیکشنل شو. ترانزیکشنل مطلب دا دی چې تاسو به دا کوئ نو موږ به دا کوو که تاسو
سیرونکو. خبریال رحیم الله یوسف زیوای امریکا لوړان دینا د پاکستان سره ځینې پوځي مرستې ودرولې دي خو د دوانو هیوادونو ترمنځ په ځینو مسلو کې همکاري لا هم شته.
کله چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خرابې شوې دي او دا بالکل خبره واضح ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نړۍ خفګان لري. زما په خیال منترګرۍ خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو سره وسم تعاون کوي او دا پینټاګون دغه دفاع وزارت او د پاکستان فوج هغه یو بل سره اړیکې ختمې شوې نه دي.
د نوړاندې هم امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په لومړۍ نیټه په ټویټر په خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې لزړه نه کار نه دی کړی او دا چې اسلام آباد تل د هغو وسلوالو ډلو مرسته کړې چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف فعالیتونه ترسره کوي. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته امریکا پاکستان ته مرستې هم وځنډولې. اسلام آباد تل د واشنگټن تورونه بې بنیاد بللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د حکومت په اقتصادي تګلاري تنقیدونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د خپل منصب له سنبالولو راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي. په دې لړ کې تېره ورځ هغه تازه سفر متحده عربي اماراتو ته کړی دی چې تفصیل د مجید بابر نه اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تېره ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تېره ورځ په ګلګت کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې وه خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامۍ ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځانوجنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان رسپان پانی سره په یو مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې یو ارب ډالر به نن د هیواد خزانې ته راورسي. تیر میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو دعوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د 3 ارب ډالرو نقد مرسته او د 3 ارب ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ سینیټر مشاهد حسین سید تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نه کاري ډله او نه تګلاره شته. او زیاتوي د موجوده حکومت خپله هیڅ معاشي تګلاره نشته. زموږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلاره شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي. او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زموږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالی مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 6مه د ملیشیا سفر هم کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان سولې په اړه چې کومه هیله مندي خلیلزاد څرګنده کړې کجیدي تعقیب شي او له واقعیت لرې نه ده. د دې سربیره پالیسي جرګې کې د خلکو استازي وایي دوی د سولې د روانې پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان صدران په ریپورت کې اورو.
ورسته لاغې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبینی څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیاتې تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزو حل جدي تعقیب شي شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت راټوکېدلې نو وړي په جواب کې وویل
دا تقریبا د یو خانه د امریکای د حکومت زوره توجه او د بل خانه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبرې ته کوم چې یو د امریکایانو سره خبرې تا دا خبرې وشوې نو بیا زوم چې بیا بل خبره نشته چې د هغه په اړه د رسول خبره وزه دا په خپل ټول هغه شرایط چې سره استفاده شي د زمینی ته برابرې چې مخکې د انتخاباتو نه
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کارګڼي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي. خو ده هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14، 15 او 16 نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره پولیسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
هر هغه صلح چې د افغانستان زمونږ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونو ته پکې درناوی کوي دلته زیاتره وکیل صاحبانو یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي.
وکیلانو ټینګار کوي چې سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د بلوچستان حکومتي چارواکي په صوبه کې د امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو بل لوري ته له تیر څه مهاله په دغه صوبه کې د بد امنۍ پیښې پرله پسې مخې ته راسي. تازه پیښه پرون مخې ته راغلې چې په مارګټ سیمه کې د سړک غاړې یو بم د امنیتي سرتیرو په موټر وچاودېدو چې په کې شپږو سرتیرو ته مرژوبله واوښته. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت داوه کوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیرو وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټې سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنگي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړی نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې، نو ځکه د کوټې تر څنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یوه پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقیقي ذمهوار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي. خاغلی جمالی دا دعوه په داسې حال کې کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صوبه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ هم په یو هدفي پیښه کې ووژل شو. بلخوا د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای چې په عمومي توګه په ټوله صوبه او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی و.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماښام پر اذان بندېدل، موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده، موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل، لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت را زیږېدلی دی، داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یوه لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي، او د سر و مال خطر ورته پېښ شوی دی. او د حکومت تر ټولو اوله ذمهواري دا چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. فارون سړی وزل شوی دی، د پولیس سابق افیسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د قبایلي سلو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت جرګې غړي چې تاسو ته د کلتوري تبادلې په یو پروګرام کې د امریکا له سفره راستانه شوې پرونی مشال ریډیو ته ویل چې د سفر ورلا د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات ورکړل. دوی وایي دا غزې د ولس او حکومت ترمنځ تعلق هم د پام وړ وو. که خلکو د حکومت سره په حکومتدارۍ کې مرسته کوله، نو حکومت هم د خلکو د مشکلاتو هوارې کې جدي اقدامات کول. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو، او هلته یې د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل، او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شینوار مشال ریډیو توای
ندی پر مونږه مختلف ریاستول لړو په امریکا کې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورتوي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي، هغه د پولیس نظام، هغه یو اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی، او هغه چې کوم کونسلو لګه څنګه جل تمګلوي جرګي، هغه مونږ ټولو کاته. نو په دغه کې مونږه چې کوم نو ایکسپیرینس شو اخ کې ډیر زیات زده کړو شو.
د کورمی محمد سلیم وای د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دیو بل دو دستور نه هم ځانونه خبر کړو.
یادو هغه کلچر مونږ وګورو، په کلچر کې څه کوم خصي زونه دي، هغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو، شریکی کو. او زمونږ کلچر د پاکستان کلچر، د ملک کلچر، د قبایلو کلچر، دغه په باره کې هغه خلک خبر کوم چې زمونږم دا شی کلچر شته، زمونږم دا شی مطلب سیستم ده په ملک کې، او مونږ دومره ترقی کړی ده، دومره مونږ تفاتی ده. هغه کلچر ایکسچینج نومیم، د کلچر ایکسچینج نو کلچر مطلب الته څه کوم سدي، هغه دلته راوړل خلکو خلکو تخیل او د دې اغه تخیل
د فاټا یوت جرګي او بلغړی د مومندو شاسوار وای چې هلته په امریکا کې نسلی یا مذهبي امتیاز نو او د هر نسل او مذهب خلکو یو بلتا احترام لاره
انسان کو تور دے کو سپین دے کو مسلمان دے کو ہندو دے کو ہر سکھ دے الت سکھ ستا جامو تا ستا گاڑی تا ستا کپڑو تا ستا دشن تا نگوری الت دی تا گوری جتا دے انسان دا پر سونا بہتری او سمرتا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے احترام دے
دا فاٹا یوت جرگی غڑی وائی دوی حسا کبی پا پخوانے فاٹاو موجودا کی بیلی زلو کی دا سے اصلاحات راولی چھ دا خلقو پا جوند کی ور سرا مثبت بدلون راشی فرحات شنوار مشال ریڈیو پی خبر
د سولے پر لو
یو نا سب درازو شو په بزدا مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکلا چی دا غمین نجوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړی چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
نن په کوټه کې لکربندګرو سره د مرستو په اړه یو غونډه شوې ده. دا غونډه د پاکستان حکومت او د استرالیا د مالی مرستو پروګرام چارواکو جوړه کړې وه. د غونډې تنظیمون کې وایي د منصبې له لارې به د پاکستان وروستو پاتې ضلعو کې لکربندګرو سره مرستې کیږي چې دا شان هغې د خپلو پټیو پیداوار بازارونو ته په سمه توګه وړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کښت او کروندې په څنګ کې د استرالیا بلوچستان ګډ پروګرام لاندې نن په کوټه کې یوه دستوره وسوه. وه دستوري ته وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په هغه برخو کې د کروندګرو او مالدارانو لپاره بېلابېلې پروژې باندې کار پیل سوی دی چې د وچکالۍ څخه زیاتې اغېزمن سوي دي. په دې اړه د دغه پروګرام ترتیب کوونکي محمد دوید ترین نور حال څه داسې راته بیان کړي.
موږ دا پروګرام د استرالیا ګورنمنټ د تعاون سره چلیږي. دا په شپږو ډسټرکټ کې بلوچستان کې کار کوي. دا هغه ډسټرکټ دی چې د خوشحالۍ سره ډېر متاثر دي او د ورلد بینک د سروې مطابق په دا کې هغه ډسټرکټ دی چې کم چې د پاکستان تر ګردو غریب ضلع دي. او په دغه ضلعو کې موږ دا کار کوو چې زمیندارانو چې کوم د زراعت سره وابسته دي د هغو کاروبار دونه پر مخ بوزو چې هغه د مارکیټ سره منسلک شي او خپل چې د دوی چې کوم پیداوار دی هغه مارکیټ ته ولاړ شي او د دوی ګټه زیاته شي او غربت کې کمی راشي.
د وینا کوونکو په وینا چې په لومړني پړاو کې به د صوبې په هغه ولسوال لوی کې د کروندګرو او مالدارانو لپاره کار پیل سي چې د وچکالۍ څخه زیات اغېزمن سوي دي. خو د کوټو ولسوالۍ د ښاروالۍ چیرمن حبیب الرحمن بازی وای په کار دي چې په دې پروګرام کې د پښتنو سیمې هم ورګډې کړل سي.
په کار دي د پښتنو سیمې چې کم دي لولای مسخیل ژوب شین چمن زیارت چې ډېر لوی دغه لري دا یو ځل هم نسته. موږ یې فو او کمبالاتا یا ولوړو خلکو ته موږ دا دغه دي چې د پښتنو سیمې هم ورواچي. زموږ غنم چې کم دی زموږ د وطن غا هغه تخم دی چې زموږ د پلار د نکګان را پاته سو دی او د فروټو غا زردالو بادام پسته او سی پر دې په کار دی چې له دوی سره کار وسی او دوی پر دې باندې په دې مت کار وکي او دا کار به زموږ د وطن لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
پر دې محل حکومتي چارواکو ول چې په صوبه کې د غربت او بیوسۍ د ختمولو لپاره صوبایي حکومت بیلابېلې پروژې پیل کړې دي چې مخه د وچکالۍ څخه د غزمن خلکو بیرته په پښو درول دي. نو راځي چې په دې اړه ورسو د مالداری د څنګه لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر وسلاکار میټه خان ته
زموږ زراعت دی دا ډیر کمزوري شوی دی. خوشکسالی ده باران نسته باران له وجه ځخه نو دغه علاقه ډیر د نقصان په خور روان ده او د لای سټاک کم له بارانو سره تعلق لري هغه د خدمتولو پر طرف روان دي. نو موږ دا کوشش کوو واپس سیمور زراعت هم بحال کو د دې لپاره ډیمونه جوړ شي او بزمور ودری زموږ ذمہ داری واپس شروع شي او کوم مالداری باندې دی د بلوچستان خو زیاده تر دارمدار پر لای سټاک
بلوچستان کې د نږدې 80% خلکو روزګار د مالاری او کښت او کروندې سره تړلی دی. خو د رواني وچکالۍ له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د کښت او کروندې ترڅنګ مالداری هم تر اغېز لاندې راغلې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نوملند خبرونه وورو.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د ولسمشر ټرمپ د بیان په غبرګون کې ویلي د پاکستان مشران باید له دې خبرې زده کړه وکړي چې د امریکا خوشحالو پالیسي کار نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون د امریکایي فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. د خبر انتظامی چارواکي وایي پر خبرو اترو وروسته پر تورخم دروازه د کلیرنګ ایجنټانو هرتال ختم شوی. د هرتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پیل کړی چې چارواکو وینا د پېښور په کسټم هاوس کې د کسټم له چارواکو سره د خبرو اترو وروسته پای ته ورسولی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن طریقې انصاف په اقتصادي تګلارو سختې نیوکې کړي. په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هېواد اقتصادي حالت چکو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عرب امارات سفر وکړ. د پزګند مشر بلال بھٹو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته کونا کول د اوسني حکومت د راتلو سره ګرانی زیاته شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ به په 500 میاشتو کې د سولې تړون وسي. خلیزاد پرون په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي 15 وسلوال افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسؤل عطاالله خوګانی پرون په جلال آباد کې خبر اعلان کول د حکومت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکي دي. د یمن حوثي افغان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې اتحادي ځواکونه د یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول. د فرانس ولسمشر امانوئل مکرون پرون په برلین کې ویلي جرمني او فرانس باید د اروپا اصلاحات پروسه کې د پرمختګ هیواد لپاره رول ولوبوي. نوموړي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ غږ وکړ چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي.
لند خبرینه د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. اوریدونکو وخت شوه دی د اونیسي خبرونې سندري جادوګری د خبرونې همکار هارون بچا جوړ کړی دا راسي چې ورته وښ شو.
سلام شي د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوردونکو د افغانستان له کندهار راوتلې د پښتو سندرې ځانته او ځانګړې خوند او رنگ لري. د دغه ولایت یو شمېر سندرغاړي د خپل هنري فعالیتونو په ترڅ کې توانې دلی چې سندرې په ولس کې مقبولي او د دوی نمونه د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي. د دغه سندرغاړو له ډلې څخه د عبید الله جان کندهاري، عبدالرؤف کندهاري، نعمت الله کندهاري، شاه محمد کندهاري او بشیر احمد کندهاري نمونه د یادولو وړ دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې د همدې سندرغاړو سندرې او د کندهاري موسیقۍ او د هنرمندانو د حال په اړه د سیمې د یوه سندرغاړي او د تھیټر ډرامو د یو جوړونکي خبرې دروو. پیل به د عبید الله جان کندهاري له دې سندرې وکړو.
برائس مدتا لے مئی
Thank you.
د عبیدالله جان کندهاری په اړه ویل کیږي چې هغه پر دغه ولایت سربیره په غزنی، لوګر او په مرکز کابل او همداراز د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښې سندرغاړی و. د 2 کلونو و چې له افغانستان پاکستان ته پر لاره ووژل شو، خو د نوموړي سندرې دي چې لا هم د هیواد دننه او د باندې د هغه د هنر د مینوالو لخوا اورېدل کیږي.
راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، شہباز دی پر مخوارا زلفا دی تا خوشبو، ہندارا مختہ منی سچ زبا کے بلتی، ہندارا مختہ منی سچ زبا کے بلتی، راستہ زر خالنا پنا من کی کراتی، شہباز پر مخوارا زلفا دیتا مشکل، کچری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر کیسم، کچری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر کیسم، خطا نو زینا زکی بے اوپا بی دبل زی، خطا نو زینا زکی بے اوپا بی دبل زی، داستا زری خانرہ کلمر کی تراتی، شاباز کی مخانرہ سلطانی کا کشم، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، راستہ زر خالنا پل من کی کراتی، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں،
کندهار یو بل سندرغاړی د عبدالرؤف کندهاری په نوم یادیږي چې دا مهال په هالند هیواد کې له خپلو بچیانو سره ژوند کوي. د نوموړي په اړه په رسنیو کې راغلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لپاره شاوخوا 200 سندرې ثبت کړې دي.
Thank you.
د عبدالرؤف کندهاري سندره مو اورېده. نوموړي بي بي سي ته په یو مرکه کې ویلي چې لور کوټوالي له سندرې ویلو سره مینه وه. په کابل کې د ښوونځي زده کړې کړي او هم په کابل، لشکرګاه او کندهار کې ژوند او کار روزګار کړی دی. د نوموړي په خبره ښوونکو ملګرو زده کوونکو به ورته ویل چې غږ یې ښکلی دی او همداسې پسې سندرغاړی شو. کندهاري په دغه مرکه کې زیاته کړې د افغانستان په پوځ کې ورته دنده ورکړل شوې او دا چې د ډګروالۍ تر رتبې پورې پکې رسېدلی و. راځئ اورېدونکو د عبدالرؤف کندهاري دا یوه بله سندره هم اورو. اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د وتلو سندرغاړو سندرې اوري. هم د کندهار یو پیژندل شوی سندرغاړی بشیر احمد فریادی چې د ځایي هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی وایي زیات وخت یې په کوټه کې تیر کړی او هلته یې د راډیو ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې ګډون کړی دی. فریادی البته له هغې پښتو موسیقۍ څخه خوښ نه دی چې د واده خا دی په محفلونو کې یې د سیمې پښتانه هنرمندان رګوي.
تقریبا د دیش کال رئیس د موسیقي سره کار کوم. البته استاد نه یم خو محلي سندرې وایم. د افغانستان په ملي راډیو او په تلویزیون کې ما ډېرې کمې سندرې ثبت کړي دي ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټو کې تېر کړي. درځي نوې در یو نوې د دغه وخت پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه راډیو کې. دلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسل کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفل ته ځو. کوم ځای به چا ډېر ناز وږي کوم ځای به خدای نه کړو د حقارت په سترګې کتل چې ویږي ته خو یو څه کل نه کېږي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله حل ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او انشاءالله رحمان هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار شي هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي په هوټلونو کې پلاکه بریجه پلاکه بریجه پلاکه بریجه دلته ډالر مکي شروع شوله نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې هغه کېدله یا کېږي ولیکدلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانۍ محلي موسیقي چغښتلې پیاوړې موسیقي لرو اوس هم خلک دغه موسیقي اوري اوس هم دا خلک دغه موسیقي باندې ژوندي دي
بشیر احمد کندهاری په غږمو سندره واوري. دا هم په کندهار کې د تھیټر ډرامو او فلمونو جوړونکي فضل احمد انیس وای په افغانستان کې روانې جګړې د اوسیدونکو د ژوند د هرې برخې په څیر د غوي پر موسیقي هم بد اغیزې کړي دي. د زیاتوی دا مهال چې د کندهار او شاوخوا سیمو امنیتي وضعیت ښه شوی، هنرمندان بیرته ورته تللي، خو د سندرو هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
د افغانستان د غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوان نو رنگ تللی دي، همداسې د موسیقي هم یو څه رنگ او خوان تللی دي. په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډاکو په د وروستیو کې چې کله جنگ جګړې رامنځته شولې، د رنگ یو څه تیکا شو. ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټوله مهاجرت ته مجبور شول. بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه 15 کلونه وخت شوی دی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندانو او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله. چې کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله ناکله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې همهغه کسان مثلا ځینې موږ نموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندرې ویلې لکه استاد رحماني دی، لکه بشیر احمد کنداری دی، لکه بشیر احمد فریادی دی، یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي الی هم تقریبا همهغه دي، هغه ارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه سیتار دی، او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
انیس زیاتوی د کندهار خپل موسیقي ډیره خوږه ده، خو که یو هنرمند وغواړي یو څه نوښتونه پکې وکړي نو د اوریدونکو لخوا یې باید مخالفت ونه کړل شي.
خو مثلا خلکو ته ډېر په درنښت سترګې کتل، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی،
په موسیقي دي علي نور ګډ سوي دي زما لکه څنګه چې ساينس ټیکنالوژي او نور برخو کې ډېر په مختګونه سوي دي ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پر مختګونه هم سوي وای ولې موږ یو څه شاته تا کړی دي خپل د کندهار موسیقي اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده او هغه زړه موسیقي ډېره شوه خو زه وایم چې نه لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولی شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولی شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د کندهاري سندرغاړو سندرې او دغه موسیقي په اړه د کتونکو خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دولتي سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
توری زلف لانج باندې دا ټول بدن خان پر سپین تندې شوري توری زلف لانج باندې دا ټول بدن خان شین خان دی پروت پر زن باندې را ټول بدن دی خان دا غینو شان شین خان دی پروت پر زن باندې را ټول بدن دی خان تا مجوندن سختی ستا وصل زما تختی زما بختی پر وختی به تا مجوندن سختی وفا وکچ بخت رکیب سیدرم ز کلاندی تا ټول بدن دی خانی وفا وکچ بخت رکیب سیدرم ز کلاندی تا ټول بدن دی خانی اسما عبد الخالق د داس سلويش دوکالو شيره چې سودري سابتره نن اسما عبد الخالق د داس سلويش دوکالو شيره چې سودري سابتره دا ټول در کوم سفر یو جدن باندې دا ټول بدن دی خان دا ټول در کوم سفر یو جدن باندې دا ټول بدن دی خان پر سپین تندې دی شوري تورې زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خان پر سپین تندې دی شوري تورې زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خان پر سپین تندې دی شوري تورې زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خان دی